السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د ماسپخیم 2 بجې شوې د یو ساته پښتو خبرونه از رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زمو غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په دې خبري ټولګه کې اورئ چې په هرات کې د امنیتی مسایلو په اړه 15م نړیوال کانفرنس دوام لري، خو له هر څه وړاندې خبرونه اورو. په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې ټاکل شوی په سویس کې د سوریې د جګړې د ختمولو په اړه نوې ډیپلوماټیکي خبرې پیل سي، او څه باندې یو سلو شلو هیوادونو نن په رواندا کې په یو غونډه کې پر یو نړیوال تړون موافقه وکړه. او اوس هم کورنۍ خبرونه له ناجی صاحب څخه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د ولسی جرګې اداري پلاوی دا مني چې دغه جرګه د امنیتي وضعیت ښه والي لپاره حکومت ته د لازمو مشورو په ورکولو کې پاتې راغلي. ټاکل شوی چې د نومبر میاشتې تر پایه افغانستان د لاجوردو له لارې له اروپا او کسپین بهیرې سره ونښتول شي. او د هلمند چارواکي وایي په تیرو دوو شپو کې 13 وسلوال مخالفان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې اداري پلاوی دا مني چې دغه جرګه د امنیتي وضعیت ښه والي لپاره حکومت ته د لازمو مشورو په ورکولو کې پاتې راغلي ده. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی دا خبره نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. دی وایي موږ باید ومنو چې د خلکو د استازو په توګه ونتوانېدو چې د خپلو دندو د ترسره کولو په برخه کې خپل کارونه په ښه توګه ترسره کړو، او په دې برخه کې موږ پاتې راغلو. په همدې حال کې د جرګې یو شمېر نورو غړیو بیا د دغې جرګې عمومي غونډه کې وویل چې د هېواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی، او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د هلمند، کندز، فراه او روزګان په ګډون د هېواد په بېلابېلو برخو کې جګړو زور اخیستی. په همدې حال کې په افغانستان کې د سری میاشتې د ټولنې مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې د ناامنیو له امله نږدې 1,000,000 تنه په دې هېواد کې بې ځایه شوي او له سختو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د سری میاشتې د ټولنې سرپرست ډاکټر میرویس اکرم دا خبرې د سری میاشتې د اونۍ په مراسمو کې وکړې. دوی همدارنګه د جګړې لښکېلو غړو وغوښتل چې پر ملکي خلکو او عامه ځایونو بریدونه ونه کړي، او تر څو د دوی ټیمونو ته اجازه ورکړي چې اړو کورنۍ سره مرسته وکړي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو قومندان وایي چې په تیرو دوو شپو کې 113 وسلوال مخالفان په دې ولایت کې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. جنرال ولی محمد احمد دینن په هلمند کې د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې د تیرو شپې رئیسې د لښکرګاه ښار په شاوخوا ولسوالیو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل شوي، خو ښاغلي احمد زی د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه جزئیات ورنه کړل. او ټاکل شوی چې د نومبر میاشتې تر پایه افغانستان د لاجوردو له لارې له اروپا او کسپین بهیرې سره ونښلول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي رادیو ته وویل چې د سړک تر څنګ راتلونکي میاشت د ریل ګاډي پټلۍ هم پرانیستل کیږي تر څو په دې لارې لیږد رالیږد چټک شي.
د لاجوردو لار د اوسپنې پټلۍ د نومبر میاشتې تر اخره د افغانستان او ترکمنستان د جمهور رئیسانو او د دولسو څخه د ډیرو نورو هیوادونو د میلمنو لخوا د فاریاب د اقینې په بندر کې پرانیستل کیږي.
د سوداګرۍ وزارت وایي تمه ده چې په راتلونکو څو کلونو کې میلیونونه ټنه مواد د افغانستان سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ له همدې لارې تبادله شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
تمه ده د روسیې ولسمشر او د هند صدر اعظم د بریکس په نوم غونډې ترڅنګ د دفاع او انرژي په برخو کې تړونونه لاسلیک کړي. په بریکس کې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي. دا د نړۍ نوي پرمخواده اقتصادي قدرتونه دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند په ګوا ښار کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري. د هغه تړون له مخې چې په دفاعي برخه کې د نوې ډیلي او مسکو ترمنځ لاسلیک کیږي، روسیه به د S-400 پرمختللي دافع هوا سیستم هند ته وسپاري. مودی او پوتین به د انرژي د پیاوړتیا پر مسلې هم خبرې وکړي. د بریکس هیوادونو غونډه نن پیلېږي. ټاکل سوی په سویس کې د سوریه د جګړې د ختمولو په اړه نوې ډیپلوماتیک خبرې پیل سي. تر دې وړاندې واشنگټن له مسکو سره وروسته لاغه خبرې ځنډولې وې چې تیره میاشت د روسیې او امریکا په منځګړیتوب اوربان په سوریه کې مات سو. تمه ده په دې خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د ملګرو ملتونو او نورو سیمه ییزو قدرتونو له ډیپلوماتانو سره وګوري. داسې ښکاري چې لاوروف تر خبرو د مخه د هر ډول پرمختګ په برخه کې ناهیلي ښودلې ده. د روسیې خبري اژانسونو پرون د لاوروف له قوله ویلي چې نوموړی له دې هڅو څخه کومه ځانګړې توقع نه لري. په خپله لاوروف هم ویلي چې روسیه په پام کې نه لري چې د سوریې جګړې د هواري په اړه نوې لارې چارې وړاندې کړي. بلخوا هغه لوړپوړي امریکایي چارواکي چې له جان کری سره په دې سفر کې ملګري دي خبریالانو ته ویلي چې دا خبرې د دې لپاره رابلل شوي چې د سوریې جنګ د ختمېدو په اړه یوه هڅه وکړي، نه دا چې د سمدستي پرمختګ لارې وسنجوي. په یو بل خبر کې دا هم راغلی چې تمه ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم نن په سویس کې د سوریې په اړه غونډه کې ګډون وکړي. مخکې ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې تهران به په دې خبرو کې برخه ونخلي. ایران د سوریې د رژیم یو اصلي ملاتړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی د سویس په لوزان کې د غونډې تر پیلېدو څو ساعته دمخه وویل چې جواد ظریف پریکړه کړې ده چې د سوریې په اړه په دې خبرو کې برخه اخلي. سپین ماڼۍ پر دې غور کوي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي یاغیانو پر ضد ائتلاف ملاتړ وکړي. تر دې مخکې امریکا د سعودي عربستان په مشرۍ د دې ائتلاف له ملاتړ څخه وروسته تر هغه لاس واخیست چې په دې جګړه کې په سلګونو ملکیانو ووژل سو. یوه لوړپوړي امریکایي چارواکي پرون وویل چې امریکا د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره پر خپلو ټولو مرستو بیا غور کوي چې په دغو کې د استخباراتو، لوژستیک او د سون موادو په برخه کې مرستې شاملې دي. د امریکا متحده ایالاتونو، سعودي عربستان او د فارس په خلیج کې د عربستان ملاتړو هیوادونو ته د 100 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې هم ورکړې دي. او څه باندې 150 هیوادونو نن په رواندا کې په یوه غونډه کې پر یوه نړیوال تړون موافقه وکړه چې څنګه کولی سي هغه ګلخانهي ګازونه کم کړي چې په یخچالونو او د هوا په تصفیه کوونکو وسایلو کې کارول کیږي. دا تړون نن اعلان شو چې له مخې به یې په کارخانو کې د جوړو شویو ګازونو هایدرو فلورو کاربن ګازونو د کارولو سطحه کمه کړي. دغه ګاز تر کاربن دای اکساید 10 برابره قوي دی. د دغه تړون له مخې هیوادونه په دریو ګروپونو او 15 ضربلاجلونو ویشل سوي دي. د امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو په ګډون پرمختللو هیوادونو ژمنه کړې چې د دې ډول ګازونو کارول به په تدریج سره کم کړي چې د 2019 کال څخه به تر 10% کم سي او تر 2018 میلادي کال پورې به دا فیصدي 15% ته ورسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوري دل تاسو کولای شئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګوري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په هرات کې د امنیتي مسایلو په اړه 15 نړیوال کانفرنس دوام لري. افغان چارواکي وایي چې د نومبر میاشتې تر پایه به افغانستان د لاجوردو له لارې له اروپا او کسپین بحیرې سره ونښلول سي.
انشاءالله حتی هم دهلیز لاجوردی تا اواخر ماه نومبر در ولایت باریاب در بندر آقینه اکتفا میشه.
د چارو یو شمیر کارپوهان له جهادي او سیاسي شخصیتونو سره د حکومتي مشرانو وروستۍ لیدنه ګټوره بولي.
دغه ملي اجماع او زه فکر کوم د نړیوال اجماع هم ډېره زیاته اړینه او ضروري ده. افغانستان بهرني مشکلات دومره زیات نه دي لکه څنګه چې د افغانستان د ننني او د کور دننه مشکلات زیات دي.
که تر پایه راسره ملتیا وکړئ دا یو شمیر نور موضوعات به د ازادۍ راډیو په همدې خپرونه کې واورئ. اوس هم راځو د دې خبري ټولګې د سر موضوع ته. په هرات کې د امنیتي مسایلو په اړه د خبرو اترو 15 نړیوال کانفرنس دوام لري. په دغه کانفرنس کې د شاوخوا 15 هیوادونو استازو برخه اخیستې ده او په دې خبرې کوي چې څنګه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره مناسبه حل لار عمومي. دغه کانفرنس زموږ همکار محمد حدیث پردیس تعقیب کړی او دا مهال را سره په سټوډیو کې ده. پردیس صاحب، که د دې کانفرنس په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه کوم افغان صاحب، سلام تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په پیل کې اشاره وکړه، په هرات کې نړیوال دوه ورځنی امنیتي کانفرنس لا هم دوام لري. په دغه کانفرنس کې د پاکستان، هند، ایران، امریکا، ترکیه، فرانسې، د ملګرو ملتونو، ناټو سازمان غړو او یو شمېر نورو هیوادونو استازو برخه اخیستې ده. کانفرنس پرون د هرات په قلعه اختیار الدین کلا کې چې تاریخي کلا ده هلته پیل شو او نن به پای ته ورسیږي. له دې کانفرنس وروسته به نن شپه د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه ناسته وشي. په دې ناسته کې به د امنیتي مسایلو په اړه هم خبرې کیږي او سبا به د افغانستان او هند ترمنځ او بیا به لاخې وروسته د هند، افغانستان او ایران ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز چې د کانفرنس چارې سنبالوي وایي له پاکستان، هند او ایران سره به د مهمو امنیتي مسایلو په اړه په دوه اړخیزو او درې اړخیزو ناستو کې مفصلې خبرې وکړي. 15 کاله کېږي چې دغه کانفرنس هر کال په هرات کې کېږي، خو سږ کال د تیرو هغو په پرتله د بهرنیو میلمنو حضور پکې یو څه کم رنګ و.
پارتي صاحب، که اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې په دغه کانفرنس کې کوم افغان لوړپوړي چارواکو ګډون کړی دی او تر اوسه پورې چې خبرې کړي دي په کومو مسایلو دوی غږېدلي دي؟
بله افغان صاحب، همدغه اوس هم تقریبا لږ شیبه وړاندې د افغانستان، پاکستان، ایران، هند د دوی استازو خبری ناست خبری کولی او د افغانستان لوري د ملي امنیت پخوانی سلاکار ډاکټر رنگین داد فرسپنتا او د استراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر داود مرادیان او نور چارواکو د هرات والی دوی برخه اخیستی ده، او د پاکستان لوري د هم ځینو چارواکو، د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم نن سهار دغه کانفرنس ته راغلی، خو بیا وروسته خبرې نه دي کړې او وتلی ده. او نوبیر ابل د په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر، هغه هم برخه اخیستې. په دغه ناسته کې اکثره ګډونوال هغه چارواکي دي چې پخوای دندې لرلې او اوس یعنی په رسمي هغه نه لري دندې، خو ټول یعنی عموما تر اوسه پورې هغه مشخصې پایلې چې تر رسنیو ته شریکې شوې دوی وایي چې تر اوسه پورې هغه کوم وړاندیزونه شوي هغه یادا شوي دي، خو د پاکستان او هند او ایران سره چې کومې درې اړخیزې او دوه اړخیزې ناستې کېږي، په دغه ناستې چې دي په دې کې به مهم تصامیم یعنی دوی کولای شي یوازې یو وړاندیز په شکل باندې بیا هغه یاداش کوي او هغې نه وروسته دغه مسایل وړي له خپلو هیوادونو ته هلته له خپلو حکومتونو سره شریک
کړي. مننه پردیس صاحب، ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، تاسو واورېدل چې په هرات کې د امنیتي مسایلو په اړه د خبرو اترو 15 نړیوال کانفرنس همدا مهال دوام لري او دا کانفرنس د دوو ورځو لپاره ده. په دغه کانفرنس کې د شاوخوا 15 هیوادونو استازو برخه اخیستې ده. اوس هم یو بل امنیتي مسلې ته ورځو. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د 215 میمن قلوردو قومندان وایي چې وسلوالو ته په دغه عملیاتو کې درانه تلفات اړولې دي. همدا مهال زموږ همکار محمد الیاس تایی په دې اړه باندې یو راپور چمتو کړی دی چې په ګډه سره اورو.
سره له دې چې د لشکرګاه په دوو امنیتي اوزو کې دوه اونۍ پوره کېږي جګړه روانه ده، خو د هلمند دولتي مسؤلین د افغان ځواکونو لخوا د شنبې د شپې په عملیاتو کې چې په ورته سیمو کې ترسره شوي دي لاسته راوړنو خبر ورکوي. په هلمند کې د 215 میوان قول اردو قمندان بریډ جنرال ولی محمد احمدزی وایي په تیرو دوو ورځو کې د لشکرګاه په دوهمې او درېمې امنیتي اوزو کې 130 وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. احمد جیول بهرني ځواکونه ډېر د مشورې خو په جنگ کې یوازې د اړتیا په صورت کې هوایي مرسته کوي. د چې په یو خبري ناسته کې معلومات ورکول ول د هغه سرتیرو عملیات په نږدې ولسوالۍ ته هم وغځول سي چې تازه لشکرګاه ته رسیدلي دي.
موږ هم تلفات لرو، ولې په هغه کچه نه ده چې د مطبوعات یا بعضې شخصي فیسبوکونو کې دا خلک پورته کوي، په هغه کچه نه ده. تلفات لرو او موږ فخر کوو په دې باندې چې موږ د خپل ګران وطن افغانستان دپاره وینه تویو او د خپلو خلکو د دفاع دپاره یو. او دشمن هم تاسو ته بهتره معلومه ده، په تیرو دریو ورځو کې زه تاسو ته په ډاګه ویلی سم، په ثبوت سره ویلی سم چې اضافه تر د 130 نفره مخالفین زموږ د توچي او هوایي بریدونو د کبله د منځه تللي.
ویل کېږي تېره شپه یو شمېر هغه وسلوالو ته چې د لشکرګاه په لویدیځ کې د بولان په درېیم امنیتي اوزه باندې د برید پلان درلود، د مځکې او هوایي بریدونو له امله تلفات اوښتي دي. په دې کانفرنس کې د پولیسو د 1555 بوست زون کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګارول ګڼ شمېر کمانډو او اضافي سرتیري رسیدلي دي او وروسته تر دې به د دفاع په ځای تعرض کوي او همدا لامل دی چې تېره شپه د لشکرګاه د ناامنه دوو اوضو په شمول په دریو نورو سیمو کې چاپې وهلې دي او وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي.
خلک دې په دې ډاډمن اوسي چې موږ به تر آخري څاڅکي د وینې د دغه وطن ساتنه کوو. دوی دې بېخي ډاډمن اوسي تر هغه وخته چې موږ ژوندي یو هیڅوک به ونشي کړلی چې د لشکرګاه پر شاد باندې یا برید وکړي او یا لشکرګاه شادر برید لاندې راولي. نور د دې د برید وخت تېر شوی دی. زموږ د برید وخت دی. د قربرۍ ماښام رئیس موږ پر دې باندې عملیاتونه شروع کړي دي. دا عملیات به زموږ دوام پیدا کړي. تر هغه وخته به دا زموږ عملیات دوام لري ترڅو د دې اخیری نظاره بیمو نابوده کړې نه وي او له منځه نه وي وړي.
انګار هغه کورنۍ ته چې د لشکرګاه د نامنوې له امله کډي باروي د وضعیت د بیرته ژر جوړېدو ډاډ ورکړ. هغه د لشکرګاه د احتمالي سکوت یا د ښار نورو سیمو ته د جګړې د غځېدلو خبره رد کړه. دولتي مسؤلین په داسې حال کې د لشکرګاه پر شاوخوا د روانې جګړې پر مهال د لاسته راوړنو خبر ورکوي چې ویل کېږي په تیرو دوو اونیو کې نږدې 3000 کورنۍ د لشکرګاه څخه نورو سیمو ته له دې جملې کندهار ولایت ته کډه شوې دي. محمود الیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
درنو اوریدونکو، و موریدل چې د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو په ضد یې پراخ عملیات پیل کړي دي او لاسته راوړنې هم لري. اوس هم فاریاب ولایت ته ځو. د فاریاب ولایت په قیصر ولسوالۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تر قوماندې لاندې د ظفر اتلس په نوم عملیات پیل شوي دي. د محل رسره زموږ همکار رحمت الله ریحا د ټلیفون په مستقیمه کرښه د ریحا صاحب که د دغو عملیاتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
سلامت باشین همکار عزیز، من هم سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان رادیو آزادی. عملیات موسوم بر ظفر اجزه در ولسوالی قرماج امروز آغاز شده و به گفته سخنگوی لوای اول قول اردی 209 شاهین جنگ همی لحظه در منطقه چهارشنبه که یکی از قریجات از یکی از مناطق بزرگ مربوط به ولسوالی قیصر است که بعد از تصفیه منطقه نیروها میخوان برن به ولسوالی قرماج تا ساختمان ولسوالی قرماج و ساختمان قماندانی امنیه را که طالبا یک هفته قبل تصرف کرده بودن او را بازش بیارن و به گفته سخنگوی لوای اول قلعه اردی 209 شاهین در جریان عملیات تا حال 11 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شده که 2 تن از فرماندهان برجسته طالبان شامل کشته شده ها می باشد.
مننه ریحا صاحب. درنو اوریدونکو، زمونږ همکار رحمت الله ریحا و چې په فاریاب ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال تر قوماندې لاندې د ظفر اتلس د عملیاتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د نومبر میاشتې تر پایه به افغانستان د لاجوردو له لارې له اروپا او کسپین بحیرې سره ونښنول سي. د نوموړي وزارت چارواکي وایي چې ترکمنستان هڅه کړې ده چې د سړک تر څنګ د ریل پټلۍ هم د فاریاب د اقینې تر بندره وغځوي، کومه لاره چې وروسته بیا افغانستان، ترکمنستان، اذربایجان، ګرجستان او ترکیه سره وصلوي. د اقتصادي چارو کارپوهان د سیمې د نښنولو لپاره د دې تاریخي لارې احیا ښه پرمختګ ګڼي او وایي چې له دې سره به د افغانستان مالونه خپل نوم او اهمیت په نړۍ کې پیدا کړي. یوسف خان زدرانې په اړه راپور لري.
افغان حکومت وایي چې په اقتصادي او ترانزیټي بدیلو لارو کار روان دی او خلک به ډیر ژر د سیمې د هیوادونو ترمنځ د حیاتي اقتصادي دهلیز د رامنځته کېدو شاهدان وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د راتلونکي میلادي میاشت تر پایه به افغانستان د لاجوردو لرغونی لار یو ځل بیا د کسپین له بحیرې او اروپا سره وصل کړي. د یاد وزارت ویان مسافر قوقندي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قیر شوي سړک تر څنګ راتلونکي میاشت د ریل ګاډي پټلۍ پرانیستل کېږي ترڅو په دې لار د لیک در لیک پروسه عملن پیل شي.
کشور دوست ترکمنستان تلاش کردن چې ترکمنستان
دوست هیواد ترکمنستان هڅه وکړه هغه د اوسپنې پټلۍ چې پخوا د هرات تر تورغونډۍ خزیدلې وه یو خط یې د فاریاب تر اقینې بندر هم وخڅوي. نو د لاجوردو لار د اوسپنې پټلۍ هم د نومبر میاشتې تر اخره د افغانستان او ترکمنستان د جمهور رئیسانو او د دولسو څخه د ډیرو نورو هیوادونو د میلمنو لخوا د فاریاب د اقینې په بندر کې پرانیستل کیږي.
د سوداګرۍ وزارت وایي تمه ده چې په راتلونکي څو کلونو کې میلیونونه ټنه مواد د افغانستان سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ له همدې لارې تبادله شي. د لاجوردو لار ځانګړی تاریخي اهمیت لري چې 2000 کاله د مخه د افغانستان لاجورد له همدې لارې د اروپا تر بازارونو وړل کېدل. دا لار د افغانستان د تورغونډۍ او فاریاب لاقینې بندرونو پیلېږي، د ترکمنستان د باشي بندر، د آذربایجان د باکو او د ګرجستان تفلیس څخه تیره تر ترکیې او بیا آزادو اوبو ته رسیږي. د اقتصادي چارو څېړونکي اعتبار خان زدران وایي چې د لاجوردو لار د دې ترڅنګ چې په یوه یا دوه لارو د افغانستان اتکا کموي، ډېرې اقتصادي او معنوي ګټې هم لري.
یو خو دا لار ډیره ساده ده او همدارس لنډه ده او بل دا چې مطمئنه ده. مطمئنه په دې مفهوم باندې چې دې لارې په اوږدو کې هم موږ هغه لرو، سړک لرو او همدارس د پټلۍ لاره هم لرو. او بل ګټه دا ده چې موږ د هغه انحصار نه چې د نورو ملکونو لاندې راغلي وو تر یو حده موږ د دې انحصار نه خلاصوي.
دا په داسې حال کې ده چې له کلونو راهیسې د افغانستان ډېره اتکا په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران وه، خو په دې وروستیو کې د چابهار بندر پرانیستل کېدل، د ترکمنستان او قزاقستان له لارې د چین سره وصلېدو او ځینې نورو لارو دا اتکا کمه کړې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غني ویلي چې په راتلونکي کې به د کابل لویه سوداګریزه راکړه ورکړه د لاجوردو په لار وي، خو ویلي دي چې د افغان حکومت دا هڅې د چا سره د اړیکو پر ضد نه بلکې د سیمې په ګټه دي.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د چارو یو شمېر کارپوهان له جهادي او سیاسي شخصیتونو سره د حکومتي مشرانو وروستۍ لیدنه ګټوره بولي، خو وایي چې دا ډول غونډې باید پخوا تر دې رابلل سوی وای. د نظر دغه خاوندان د ملي وحدت حکومت په دوه کلنه موده کې پر مهمو ملي مسایلو د ملي اجماع په رابللو کې د حکومت مشران ناکام بولي. ولسمشر او اجرایه رئیس د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د مخکني حکومت له چارواکو، سیاسي مشرانو او جهادي څېرو سره په اړه کې وکتل. قاسم سلمال د دغې غونډې د احمد پړه د چارو لکار په هنو سره غږیدلې او په اړه اداره پور چمتو کړی.
په افغانستان کې د ناکراری او ناخوالو دوام حکومتي مشران اړ کړل، څو د حل لپاره د سیاسي او جهادي مشرانو غونډه راوبولي. یو شمیر کارپوهان وایي حکومت له ژمنې سره سم په تیرو دوو کلونو کې د ملي اجماع په رابللو کې ناکام و او ټینګار کوي چې له کورنۍ ستونزو د خلاصېدو یوه لار پر مهمو ملي مسایلو له مطرحو شخصیتونو او خلکو سره د خبرو او مشورو دوام دی. د پوهنتون استاد او کارپو انتظار خادم له مشرانو سره د حکومتي چارواکو وروستۍ غونډه بېساره اقدام بولي، خو وایي چې موجوده ستونزې په یو ځل لیدو نه حلې شي.
افغانستان ستونزې تر دې حده ژوره ده، تر هغه حده پورې مغلقه ده، پیچلې ده، تور رخیزه ده چې یو ناس حل کول نه شي، بلکې متداوم ناستې له حقانیت او رښتینولۍ ډکې ناستې او دغه تفاهم او تساند او تعهد چې د درې او دواړو ټیمونو ترمنځ کېږي، دغه مسله باید په حقیقت باندې تبدیل شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ د پخواني او اوسني حکومت له مشرانو، سیاسي شخصیتونو او جهادي رهبرانو سره وکتل. د جمهور ریاست د ویبپاڼې له مخې د دې غونډې هدف پر مهمو موضوعګانو لکه امنیت، سوله، اقتصادي ودې او داسې نورو برخو خبرې اترې وې. د ارګ ویبپاڼې یادې غونډې ته د ولسمشر د وینا یو برخه کې لیکي چې ویلې دي د افغانستان ثبات تل د سیاسي، دینی او ټولنیز قشر او د جهادي او ملي مشرانو په یووالي پورې تړلی دی. دا هغه مسله ده چې کارپوهانی په کور دننه د چار په وړاندې د واحد لیدلوري او نظر د رامنځته کولو لپاره د ولسمشر د وروستیو هڅو نتیجه بولي. که څه هم ولسمشر د دا ټول غونډو پر دوام ټینګار کړی او له دې وړاندې هم پر ملي مسایلو له مشرانو سره کتلي، خو بل کارپوه قیس محمدي انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت کورنۍ اجماع ته لکه څنګه چې تمه کېدله پام نه دی کړی.
دغه ملي اجماع زه فکر کوم د نړیوال اجماع هم ډیره زیاته اړینه او ضروري ده. د دې لپاره چې د افغانستان بهرني مشکلات دومره زیات نه دي لکه څومره چې د افغانستان د ننني او د کور دننه مشکلات زیات دي، تر هغه وخت پورې چې د افغانستان ملت واحد نه شي او د دینه ملت جوړ نه شي، دا دلګړی وي، دا مشکلات ډېر مشکله ده چې حل شي.
ښاغلی محمدي په سیمه ایز او نړیوال اجماع کې د ملي وحدت حکومت لاسته راوړنې د پام وړ بولي، خو د نوموړي ټینګار دا دی چې افغان حکومت باید نړیوالې ټولنې ته د خلکو او بېلابېلو ډلو د سیاسي مشارکت په برخه کې قناعت ورکړي تر څو د ده په خبره نړیوال ملاتړ زیات شي.
کابل چپ ورځپاڼو هم په همدې موضوع باندې لیکنې او تبصرې کړې. نسیم شفق ورته کتنه کړې.
د کابل چپ نننیو ورځپاڼو د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان سیاسي مشرانو د اجماع او له طالبانو سره د پاکستان د مالی او پوځي مرستو په اړه لیکنې او مطالب خپاره کړې دي. چراغ ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو د حملو له زیاتوالي سره ولسمشر غنی هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره سیاسي اجماع رامنځته کړي. په مطلب کې راغلي چې په دې اړه د ارګ په ماڼۍ کې د پنځشنبه په ورځ غونډه هم جوړه شوې وه. دنیا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په دې اړه یو مطلب خپور کړی او ویلي دي چې په دې اړه جوړې شوې غونډې کې سیاسي او پخواني جهادي مشرانو ګډون درلود. په مطلب کې ویل شوی چې د غونډې ګډونوالو د سولې له لارې د امنیت پر ټینګښت ټینګار کړی. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي چې په فراه کې پاکستاني پوځیان د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګیږي. دا مطلب لیکوال ویلی چې په فرا کې د طالبانو مشري پاکستانی جنرال کوي او پاکستانی کمانډو ځواکونه د طالبانو ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې ویلي چې ولسمشر غنی پر ملي مسایلو له ملي سیاسي جهادي او دینی مشرانو سره سلا مشوره وکړه. په مطلب کې د ولسمشر غنی هغه خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي د افغانستان د پرمختګ دښمنانو غوښتل چې د بروکسل او وارسا کنفرانسونو لاسته راوړنې او له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامه کمرزخته وخی. ملي ارمان ورځپاڼې په یو مطلب کې د امنیت په اړه د هرات په پنځمه نړیواله غونډه کې د یوې امریکایي استاد کریسټوفر له قوله ویلي چې پاکستان خیانتکار دی او د ترهګرو ملاتړ کوي. په دې اړه مطلب کې د یو پاکستانی جنرال غبرګون هم اخیستل شوی چې ویلي دي پاکستان یو هیواد ناامنه کړی خو امریکا د ناامنیو لمن څو هیوادونو ته غځولې ده. او سرخط ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پاکستان له امریکا پیسې اخلي او وسلوالو طالبانو ته ورکوي. په دې اړه مطلب کې راغلي چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ اړخ هم لري. خو د هرات د پنځم نړیوال امنیتي کانفرنس یو بهرني ګډونوال څرګنده کړي چې پاکستان له امریکا نه د مالیاتو پیسې اخلي او هغه د افغان دولت وسلوالو مخالفانو ته ورکوي.
په کندوز ښار کې لسروزنې جګړې خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندوز ښار متضرر شوي خلک له حکومت څخه د وراوښتو زیانونو تاوان غواړي. د کندوز ښار لس ورځې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد و. خو د دغې جګړې له کبله ټول دولتي تاسیسات همدارنګه د ملکي خلکو کورونه، دوکانونه، د تیلو پمپونه او مارکیټونه سوځېدلي دي او یا هم وران شوي دي. د ښار یو شمېر دوکانداران وایي چې د جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی دی، ځکه په جګړه کې د دوی دوکانونه سوځېدلي چې له کبله یو شمېر دوکانداران ډېر زیانمند شوي دي. دغه خلک د ملي یووالي حکومت څخه غواړي چې له هغو دوکاندارانو او خلکو سره مرسته وکړي چې دوکانونه همدارنګه کورونه یې سوځېدلي دي.
خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل، خلک اواره سول، خلک بېچاره سول او خلک اوس امید او تمه داده چې له یو خوا نه امنیت راشي او له بلې خوا نه عاجل کومکونه باید د دې خلکو سره وسي تر څو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کېښودل شي.
ټول دوکانونه وسوځېده، دا جګړې کښې د ټول بېچارهګان قرضه راوګاره مالونه بازارجري هر یو بازارجري لرله، بېچارهګان دوکانونه هماسې پاتې دي. اخوا دخوا ته دولت سره منډې وهي، دولت سره هېڅ جای ورته نه ده ورکړی.
دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د کندوز ښار شاوخوا څنډې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي، څو په راتلونکي کې دغه ښار د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي. د کندوز ښار یو تن دوکاندار ازادي راډیو ته داسې وویل:
جنگونه دي، دغه ورور جان ټول زورولي یو ولاګه، یا دې جان پرې شو یا هغه جان پرې شو زورولي ټیکاو پرچا کو نور څو غوښتنه مو دغه چاره مې راولي دولت نور څو نه غواړو آرامي غواړو.
په ورته وخت کې د کندوز دیوالي ویاند سید محمود دانش بیاوی چې د متضرر شوو خلکو او د دولتي تاسیساتو د وراوښتو زیانونو د تثبیت په اړه کمیسیون جوړ شوی او خپل کار یې پیل کړی دی. خغلی دانش زیاده کرده.
بررسیشان آغاز شده و سرویشان آغاز شده که چقدر دکانهای مردم
در کمیسون کور پا کور سروی کوی همدارنگ پا خار که گرزی سود جگره متضرر خلق پا گوته کردی او رست مرکزی حکمت تا راپور ورکوی چیل متضرر و خلق و سرم رست
بوشی چیل کمک بکنه و چی مقدار؟
خو دی وخت په تیرې دو سره به روښانه شي چې حکومت به خلکو ته د وراوختو زیانونو تاوان ورکړي او که نه. د یادونې وړ ده چې تیر کله هم د کندز مرکز سقوط له کبله یو زیات شمیر دوکانداران، سوداګر او د کورونو مالکان زیانمن شوي وو، خو دغه زیانمن خلک وایي چې تر اوسه پورې دوی ته د ملي یووالي حکومت د وراوختو زیانونو تاوان نه دی ورکړی. د مدني فعالانو په وینا څو چې د کندز ښار ته نږدې سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه نه شي، نو دغه ښار به د طالبانو له احتمالي ګواښونو سره مخامخ وي، ځکه لا هم وسلوال طالبان د کندز ښار په نږدې څنډو کې فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
درنو اوریدونکو، دا مهال په کابل کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. ناجیه صاحب استودیو ته راغلې ده د دې مهال لنډ خبرونه تاسو ته اوروي.
په هلمند کې د 215 قلور د قومندان وایي په تیرو دو شپو کې 113 وسلوال مخالفین وژل شوي. په افغانستان کې د سرې میاشتې د ټولنې مسؤلان وایي په دې وروستیو کې د ناامنیو له کبله نږدې 1 میلیون کسان په دې هیواد کې بې ځایه شوي او له سختو ستونزو سره مخ دي. ټاکل شوی چې د نومبر میاشتې تر پایه افغانستان د لاجوردو له لارې له اروپا او کاسپین بهیرې سره ونښلول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند صدراعظم نریندرا مودی د انرژۍ او دفاعي چارو په برخه کې نوې موافقې لاسلیک کړې. ټاکل شوی چې په سویس کې د سوریې د جګړې د ختمولو په اړه نوې ډیپلوماتیکې خبرې پیل شي. سباندې 150 هیوادونو نن په رواندا کې په یو غونډه کې پر یو نړیوال تړون موافقه وکړه چې څنګه کولای شي هغه ګلخانی ګازونه کم کړي چې په یخچالونو او د هوا په تصفیه کوونکو وسایلو کې کارول کیږي. او په روسیه کې د ارتودکس کلیسا مشر نن برتانیا ته خپل څلور ورځنی سفر پیلوي چې په ترڅ کې به یې له ملکه الزابت سره هم وګوري. دی د دغې کلیسا د تاسیس کلیزه لمانځي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د حکومت د اجرایي رئیس ترڅنګ د سوداګرو یو پلاوی هم سعودي عربستان ته سفر وکړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګریز پلاوی به د سعودي عربستان له چارواکو او سوداګرو سره د سوداګرۍ پر پراختیا او په افغانستان کې د پانګې اچونې په اړه خبرې وکړي.
نو رئیس اجرایه د دوشنبه په ورځ سفر کوي او په دې کې یو ګروپ د تاجرانو هم د دې سره ځي او د ترانزیت تجارت او صادرات د واردات زیاتوالي په اسباب باندې او د دوی د سرمایه گذاری په اسباب چې دلته په افغانستان کې باید د دوی تجارت سرمایه گذاری وکړي.
شاغلی الکوزی وایي له سعودي عربستان سره د افغانستان سوداګري محدوده ده او دوی به هڅه وکړي چې عرب سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په 5 ولایتونو کې د اوبو رسولو د 150 شبکو د بیا رغونې تړون نن لاسلیک کړ. د دغه وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د اوبو رسولو دغه 150 شبکې به د بلخ، جوزجان، سمنګان، پروان او هرات په ولایتونو کې فعال شي. شاغلی راشد وایي چې له دې سره به په دغو 5 ولایتونو کې شاوخوا 16000 جریبه کرنیزه ځمکه خړوبه او 2500 کسانو ته به پکې د کار زمينه برابر شي. د شاغلی راشد په خبره د اوبو رسولو دغه شبکې د 260 میلیون افغانۍ په لګښت د دې وزارت له پراختیايي بودیجې څخه فعالیږي. د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بې په دې ډول دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1250 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه په 1330 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2040 افغانۍ او یو 40.5 کیلوي بوجي وریجه په 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1550 افغانۍ او نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 1550 او 1 لیټر ډیزل تیل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخینن افغانۍ د جنو بهرنۍ یاسر سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 22 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 422 افغانۍ.
نجیبه زمان و چه اقتصادی خبرونه در تباب رول.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
افغان پناه غوښتونکو په جرمنی کې د کرکټ په واده کې پراخه ونډه اخیستې. د جرمنی د کرکټ فدراسیون ویلي د دغه هیواد په ملي ټیم کې د جنوبی اسیا په خاصه توګه افغانستان لوبغاړي شامل دي او په ټول هیواد کې له کرکټ سره لیوالتیا خورا زیاته کړې ده. اخوا د جرمنی د کولن د 19 کلنو ټیم لوبمشر امید همدرد وایي چې د کرکټ په خاطر لوبغاړو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې سوي دي او دوی هم هڅه کوي چې دا لوبه لا پراخه کړي. سفی الله ستانیزی په اړه راپورت لري.
جرمنی چې ټول ځوانان او زاړه له فوټبال سره بې انتها مینه لري اوس د کرکټ لیوالتیا هم پیدا کړې او په خورا چټکۍ دا لوبه په دغه هیواد کې مخ پر وړاندې ده. د کرکټ په دغه پرمختګ کې هغه افغان کډوال پراخه ونډه لري چې جرمنی ته په قاچاقي لارو ورغلي او اوس د پناه اخیستو په لټه کې دي. یو له دغه ځوانانو چې په جرمنی کې د کرکټ د ودې لپاره کار کړی او اوس وخت په کولن ښار کې د کرکټ د لوبډلې مشر دی، امید همدرد دی، وایي چې د کرکټ په خاطر دولت دوی ته پام کړی او ډېرې ستونزې هواری شوې دي.
بله، 15 کالو دې ته ورسېدم، دې ته موافق شوم چې زه د نورس کلن ټیم کپتان جوړ شم او همدلته دا ټیم مخکې بوزم. او دې ټیم جوړېدو سره ماشاءالله ډېر زیات امکانات پیدا شوي دي چې زه خپل کار او خپل ژبه مالدار سره
د همدرد په خبره یوازې په کولن ښار کې شاوخوا 200 افغان لوبغاړي پر رسمي ټیمونو کې د کرکټ لوبې مخکې بیایي او ورځ تر بلې د دې لوبې مینوال زیاتېږي. همدرد وایي د جرمني په ملي ټیم کې 4 افغان لوبغاړي هم لوبي کوي او د دې ټیم په پرمختګ کې ستر رول لوبولی دی. دا لومړی ځل دی چې 4 افغان زلمیان د یو بهرني هیواد په ملي ټیم کې لوبي کوي. د معلوماتو له مخې اسدالله، عاصم زدران او کاکا جان وطن دوست هغه افغان لوبغاړي دي چې جرمني د کرکټ په ملي ټیم کې شامل دي. اخوا د جرمني د کرکټ فدراسیون رئیس براین مانټل فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي کرکټ ډېره وده کړې ده او په دې پرمختګ کې افغان کډوال لویه برخه لري. کرکټ وروسته له هغه په جرمني کې پرمختګ پیل کړ چې د دغه هیواد صدر اعظم تیر کال د شاوخوا 1 میلیون کډوالو د منلو اعلان وکړ او د دغو کسانو ترمنځ زرګونه ځوانان او د کرکټ مینوال هم شامل وو. د جرمني کرکټ ملي ټیم لا نړیوال کرکټ نه دی لوبولی او دویم ډیویژن لوبوي، خو د کرکټ فدراسیون چارواکي هیله څرګندوي چې وکولی شي لومړی ډیویژن او بیا نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
دا محل تاسو زموږ له ازادي رادیو څخه اوري. اوس تاسو اوس ور رسیدئ د دوه اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تاند څنګ لومړی هم حقیقت څه دی او ورپسې تاند څنګ پروګرام.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو ځپنونو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنه. حقیقت څه دی؟ د دې ونې خبرونه مو د امنیتي ځواکونو څنګه ته ځانګړی کړی، زیات تلفات، د اکمالاتو نه موجودیت، د امنیتي ځواکونو محاصره پاتې کېدل او بالاخره اسیرېدل، ځینې هغه مسایل دي چې د امنیتي ځواکونو د مدیریت په برخه کې پوښتنې راولاړې کړې دي. په دې خبرونه کې موږ غوښتل د کورنیو چارو وزارت له ویان ښاغلي صدیق صدیقي سره ځینې هغه پوښتنې چې په ټولنه کې د خلکو ترمنځ موجودې دي مطرح کړو. صدیقي صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ تاسو سره برکه ولرو او اوریدونکو ته وړاندې
کړو.
لومړنۍ پوښتنه دا ده، څه عوامل دي ولې امنیتی ځواکونو تلفات زیات دي؟ دی ولې په ځینو سیمو کې محاصره پاتې کیږي او اکمالات نه رسیږي؟
مهمه مسله د امنیتی ځواکونو مسؤلیتونه دي چې دوی په غاړه اخیستي. د دوه کالو راهیسې د انتقال پروسه تکمیله شوه او تعدیداتو کچه چې شتون درلود د نړیوال ځواکونو په وجود کې اوس هم هغه تعدید شته. حتی تعداد زیات شوی
صرف اساسی بحث به هم د مدیریت په برخه کې ده. کله چې د جبهاتونه امنیتی ځواکونه خبرې کوي هغه وایي چې د جنگ ورتیا لري خو اکمالات نه رسیږي. کوم سیمو کې چې محاصره پاتې کیږي د دې د محاصره د خلاصولو لپاره کومکي ځواکونه نه رسیږي دغه ستونزې ولې موجودې دي؟
مثلا په 2003 کال کې په نږدې شپږ زره نقطو کې چې زموږ امنیتی ځواکونه ول او سمسته دغه نقطو کې اکمالات د ناتو د هلیکوپترونو استفاده کړي اوس دغه همکارات موږ سره نشته یا د دوی تیارې یا د دوی هغه ظرفیتونه چې انتقالات یې موږ ته کول اوس هغه بدیل هغه تشوالی په دوو کالو کې ډکول ډېر ستونزمن کار. مثلا که زموږ امنیتي ځواکونه ځي برګ متال ته هلته اکمالات کوو باید تقسیم اوقات پر اساس باندې اردو د تیارو لپاره باید موږ انتظار وباسو یا په بالا مرغاب کې مثلا یا په یو بل سیمه کې.
تاسو د بالا مرغاب مثال ورکړه وګورئ هلته تقریبا ویل کېږي رپورټونه له مخې چې د اوه څلوېښتونه نیولې تر اتیاو پورې سرحدي پولیسو البته دوی کولی شول چې تر یوې میاشتې پورې مقاومت وکړي اما د یوې میاشتې په موده کې کورنیو چارو وزارت ونه توانېد چې دوی ته د هوا له لارې یا د ځمکې له لارې
دا یوازینی عمل نه و. په بالا مرغاب کې تنها د اکمالات مثلا نه و دا باید سم مټریال سی او موږ هم خپل هغه تفتیش حیاتونه استولي کله چې نور عوامل
بالا مرغاب تاسو په وینا تحقیقات شنو نور عوامل به
هغه باید
سم کنه یو سوالي د پکتیا مثلا د قندوز تخار په لوی لار باندې د امنیتی ځواکونو محاصره پاتې کېدل او بل اخر د هغه مجبورې دل چې مخالفینو ته تسلیم شي. آیا د ټول پیښه مثلا
د امنیتی ځواکونو یو تاکتیک هم تغیر وکړي؟ تیر کال په هغه سیمو کې چې لره و التزمنګ پوسټه ول او پوسټو کې لږ کسان ول کاته کس پینځه کس لاس کس او دغه اکمال ډیر سوزمن کارو او دوی خپل هم یو تحرک یا د معنا او قابلیت نه درلود.
صرف تاسو اشاره وکړه چې ابتکار نه موجودیت هم یو ستونزه ده. د تیرو دوه کلو راهیسه موږ شاهدو چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په اصلاحاتو باندې کار کوي ولې تر اوسه پورې داسې اصلاحات نه دي راوستل شوي؟ ولې داسې کسان نه دي ګمارل شوي چې هغه د مدیریت وړتیا ولري؟
دلایل شته، ډېر دلایل شته. تاسو تیر ورځ د رئیس جمهور هم ارزیابي واورېدل چې څه عوامل شته چې ولې موږ نشو کولی دغه اصلاحات ګړندي کړو او یا هم دا پلی شي. یو اساسي دلیل هم دا دی چې موږ په جګړه اخته یو. د افغانستان ملي پولیس حالات دا چې دوی اساسي مسولیت جګړې مثلا نه، خو بیا هم د نګرې 90% پر زمونږ پولیس ټول په دې مصروف دي چې څنګه د دښمن مخه ونیسي او تر هغه سره مبارزه وکړي. دا خپل یو لوی
دلیل دی. د مدیریت د طرفه د دغه ځواکونو ژوند له خطر سره مخامخ کول د دې ته سب ځواب ویل شي.
د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه د افغانستان ساتنې مسولیت لري. اوس باید هم وطن وساتو، هم تر هغه پورې مبارزه وکړو او هم باید انکشاف او ریفورم او اصلاحات په وزارت کې راوړو.
صدیق صاحب، تاسو د ولسمشر پرونی سرګندونه ته اشاره وکړه. ولسمشر دا اقرار وکړ چې سیاسي لاسوهنه، فشارونه او مصلحتونه د دې سبب شوی چې د امنیتی ځواکونو مدیریت اغیزمن شي. د کورنیو چارو وزارت لډر پخوا راهیسه د دغه فشارونو خبرو ولې په دې برخه کې دی اقدام نه دی کړی یا د اقل غږ نه رپورټه کړی؟
د افغانستان ملي پولیس یو هغه نهادونه دی چې علاقه پکې نور ډیر زیات لري، یعنی هر سیاست مدار غواړي چې په پولیسو کې یو کس ولري او یا فوز ولري. خو موږ همشه غږ پورته کړی، هر واره چې د افغانستان ملي شورا زمنګ مسولین د پښتنو د پاره دعوت کړي نو د حوالین دلایل د دې چې موږ نشو اصلاحات سره وړي او په اصلاحاتو کې مشکلات لرو دا دلایل موږ مخته کړی چې د سیاسیون دی مداخله ونه کوي په پولیسو کې. پولیس باید دغه سی نهایت مبدل سی یا تبدیل سی چې خپل صلاحیت ولري او خپل د اصلاحاتو پروسه.
صدیق صاحب، ځنې داسې انتقادونه هم موجود دي چې خپل امنیتي ادارې حقایق پټي، خپل امنیتي ځواکونه مجبور شول چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل غږ پورته کړي. دغه مسایلو ته ولې اساسي پاملرنه نه کوي؟ آیا دلته اوس مسله دا ده چې کوم عسکر چې د نظام د بقا لپاره قرباني ورکوي، آیا دا د هغوی په ژوند باندې معامله نه ده؟
نه، دې ته لپاره پاملرنه شوی. تیر کال د ریاست جمهوریت په کچه باندې دلته یو د توحید لوی مرکز جوړ شو چې ټول امنیتي نهادونه مسولیت لري چې راپورونه دغه مرکز ته ورسي. یو دا مرکز مستقیم خپل راپورونه او هغه ستونزې چې په هیواد کې شته په امنیتي ځواکونو کې شته دا رئیس جمهور ته وړاندې کوي. یعنی اوس تاسو داسې امکانات نشو لیدلی چې یو قمندان دي حقایق پټ کړي او یا راپور دی ورنه کړي د خاطر چې بیا خپل سوال باندې راځي.
اما د قندوز په مسله کې خپل ولسمشر اشاره وکړه چې د قندوز نه موږ ته ناسم راپورونه راځي.
د قندوز مسله خو ډېره پیچلې مسله ده، اما اصل گزارش حقیقت څوک نشي پټولی د دې خاطر چې نور ادارې هم خپل وکیل سره
نتایج د جنگ هم
شورای یا ولایتي شوراګان استه.
یعنی سیمه شوراګان هم زبته سود د غور یو مثال درکم. زمون خبريال د ټلیفون وکړه چې د والي له خاطر فشار لاندې ځکه په پساون ولسوالۍ کې 300 شاوخه پولیس په محاصره کې ولی هڅه کوله چې دغه حالت پټ وساتي.
څلور سو پولیس محاصره نشي کېدای که څلور سو کس پولیس هلته شتون ولري، هغوی څلور سو کلاشینکوفونه لري، هغوی ډېر زیات مرمۍ لري او کنډک دپاره په دومره کچه باندې ډېر اکمالات رسیږي. هغه چې اکمالات نه وي بیا به محاصره وي، بیا به هېڅ شی نه وي.
اساسي هدف همدا دی، څلور سو پولیس دي، اما کله چې اکمالات پای ته ورسیږي درې مهمات ختم شي دوی به څه کولی شي؟
تاسو به داسې یو مثال نه لرئ چې په هغه کې څلور سو یا هغه نه زیات عسکر یا پولیس محاصره وي او بیره چې ولات راغلی چې مجبور سي صاحب پریږدي.
زموږ د پښتنه اساسي هدف دا دی چې وګوره ولی زموږ خبريال تر فشار لاندې نیسي چې ته دغه ریپورت منه شروه ولی هڅه کوي چې حقایق پټ.
دا غلط کار دی، په خپله کې شک مسته چې د حکومت مسولین د قانون پر اساس باندې هیڅ فشار نشي راوړلی چې گزارش یا خبر دی نشه نیسي.
د دې ترڅنګ دا خیالي پولیسو مسله چې د امریکا د مفتش د ادارې لخوا بیا بیا خبرېدله، د وزارت په سطح باندې سوسو د افیده مسله رد شوه، اما اوس خلک مخامخ کېږي د حقیقت سره چې واقعا د خیالي پولیسو مسله وه. د ځواکونو شمېر یو ډول خودل کېږي، اما په حقیقت کې یا فزیکي لحاظ سره ځواکونو شمېر ډېر کم دی.
پولیسو تشکیلات ستونزې زیات لري، خاصه په هغه ولایتونو کې چې هلته تعدید زیات دی. خو یو برخه دا دی چې ضایعات موږ لرو او یا ترک وظیفه لرو، د دې نه سو استفاده هم هېڅ په دې شک نشته. دا نه سره دا ولې څوک دې استفاده ونه کړي. موږ په تېر دوه کالو کې د څلور واري حیات استول سوې په هر ولایت کې دی لوړ سی او موجوده دي وو چې حیات تشکیل پر اساس باندې خلک ستک نشته.
صرف سبب بل مسله ده برشو څومره شپېر پولیس د وسله وال مخالفینو سره اسیر دي.
اسیر د خدای په فضل ډېر کم دي،
ځکه اکثر دغه اسیرانو کورنۍ انتقادونه کوي، شکایتونه کوي چې امنیتي ادارې د هغې د خلاصون لپاره هېڅ ډول هلې ځلې نه کوي.
دا سږ کال وسو، یعنې دوه واره دوه زندان چې په هلمند کې وو طالبانو، دغه دواړه زندانونه باندې عملیات.
متاسفانه ځینې رپورټونه چې د سیمې نه راغلل دغه بمباري او عملیاتو له کبله اسیرانو ووژل شول.
هغه د طالبانو تبلیغ چې د اسیرانو دلته وژلي دي، دا سم راپور نه و.
قندوز په دوه کالو کې دویم ځل ده چې وسله وال مخالفین را ننوځي. د لومړي ځل لپاره هم حقیقت یا پلاوی وټاکل شو، نتایج اعلان نشول، مجازات نشول. سکل سه پروګرام دی،
د کورن چار وزارت غوښتنه هم ده حکومت دا مسله وڅېړي او هغه کسان چې غفلت کړی او کندز په ساتنه کې شاته راغلي هغه د مجازات سي. دا ټول غوښتنه ده.
د سیاسي لاسوهنو په پام کې ساتلو سره د اصلاحات ممکن دي.
یعنی زموږ په کورن چار وزارت کې د هغه ارزیابي چې خپل رئیس جمهور کړی بلکل پاور لري او ډېر مهم او دقیق ارزیابي هم ده. تصمیم د دوی په لاس کې دی.
ولې پروسه کال نه ترسه پورې ولې تطبیق نشول؟
څو مشکلات نور هم شته. د پروسه کال چې سقوط وکړ کندوز، موږ ټول تمرکز د امنیتي ځواکونو لاړه کندوز ته او موږ عملیاتونه ترسره کړل. یعنی په ولسوالیانو کې په چاندراو دشتر چې د طالبانو اصلي ځایونه ول ټول تمرکز حالته وو. اما دا چې ولې بیا تکرار شو چې طالبان شار ته راغله، اما تصرف د کندوز نه و، اما ښار ته دوی راغله. دا باید بیا وڅېړو.
د کندوز په سر نور اساسي ستونزې هم موجودې دي، لکه هلمند لشکرګاه په فرا کې هم دغه مسله موجوده ده، او په اوروزګان کې هم ترن کوټ تقریبا د کابو یوې میاشتې راهیسې محاصره ده. څه وخت به دا حالت ختمې کې ده؟
دا ډېر یو مشکل سوال دی. د دې لپاره اوس ځواب نشته، هغه د خاطر چې تعدیدات زیات دي، دشمن ډېر توجه کړی، او د دغه تعدید د بینورل دپاره باید حوصله ولرو او اعتماد وکړو خپل امتیزو کونو باندې. اما د هېواد ساتنه ډېر لوی قرباني پکار دی، او دا قربانی ته باید ټول آماده و.
په داسې حال کې چې فشارونه زیات دي، امنیتي ځواکونه تلفات ورکوي، اما دغه تلفاتو لپاره ضعیف مدیریت هم یو مسؤل ګڼل کېدای شي. اوس چې ولسمشر د اصلاحاتو خبره وکړه، د کورنیو چارو وزارت په څومره وخت کې غواړي چې اصلاحات د هیواد په کچه شروع کړي او مسلکي او د کار خلک وګماري چې هم د امنیتي ځواکونو تلفات کم شي او عامه خلکو ته هم زیانونه ونه رسیږي؟
نه یوازې د کورنیو چارو وزارت، بلکې د سر قمانداني اعلی ټول شورا امنیت کې د ټولو توجه داره چې اصلاحات راشي او خپل ستونزې حل کړو.
په تېرو دوه کلونو کې د ولایتونو په کچه د امنیت قمندانانو په کچه باندې څومره مقررې شوې؟
په تېرو دوه کالو کې هغه مقرریانو تعینات چې شوي دي، هغه د کورنیو چارو وزارت شورا ملي او ټول مشران دوی په ګډه هغه تصامیم چې اخیستي، هدف یې دا و چې د نهادونو خیر اوسي. دا چې کسان خپل ځان نه دي سم ثابت کړی، یا خو یو بل بیل خبره
وی که هم اشتباه شوه.
ها د تعیناتو په برخه کې اول مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت دی. وزیر صاحبان په تیر دوه کال کې کوشش کړی چې سم کسان دي رئیس جمهور ته وړاندې کړي، اخر رئیس جمهور هم دی وګوري او دوی دی په تعین سي. دا ښه ظرفیتونه دي، دا زموږ هیواد دی، تاسو وګورئ ډېر لوی مسؤلیتونه په غاړه اخیستي.
د ازادۍ راډیو ځپن اوریدونکو تاسو د صدیق صاحب څرګندونه واورئ چې د امنیتي ځواکونو د مدیریت په برخه کې یو اساسي ستونزه بیا هم سیاسي مداخلتونه دي چې د بیلابیلو کړیو لخوا کېږي. دا چې د ځل افغان حکومت څه ډول اصلاحات راولي او راتلونکي کلونه افغان امنیتي ځواکونه او خلک څه ډول تجارب بولري، دا قضاوت به راتلونکي ته پرېږدو. ډېره مننه.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
تاندې څنګه تستړې مشي په دې خبرونه کې پر یو جدي ستونزه خبرې کوو چې دوه ځوانانو د حل یو اسانه لار موندلې ده
نام دا الک لمنځه لاړه ما خزه لمنځه لاړه
دی موبایل لاري ټرک سیستم کنټرول کو
د کاغذ بود او بعدا شروع کړم ډیزاین دیمو تکمیل کړم
په افغانستان کې ترافیکي ستونزې له جنګ وروسته د تلفاتو دویم ستر عامل ګڼل کیږي هر ورځ له مختلفو ولایتونو څخه خبرونه راځي چې موټرونه ټکر شوي او ګڼ شمیر خلک پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي د ډریورانو بی احتیاطي او نابلدي د سړکونو خرابوالی د ترافیکي پولیسو کمای او په ترافیکي ادارو کې فساد هغه څه دي چې ترافیکي ستونزې او پیښې ډېرې کړي دي دا معلوماتو له مخې ډېری ترافیکي پیښې ځوان ډریوران کوي دوی چې تیز تګ او له نورو سره سیالي کوي ډېر وخت خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي د کندوز اوسیدونکی احسان الله وایي ډېری ځوانان غواړي چې ژر یو ځای ته ورسیږي ځکه خو بې احتیاطي او تیز تګ کوي خو د دې ډول کارونو انجام ډېر وخت ښه نه وي
یو الګ په موټرسکل باندې سپور یو ښځه ورسره نو ډېر په سرعت سره راغی د موټرسکل د ریکشا سره ولګېده چې کله ولګېده هم د الګ له منځه لاړه هماغه ښځه له منځه لاړله او هماغه ریکشاوان ته ځان ورسېده دوی بې احتیاطي د دې لپاره کوي چې غواړي خپل ځان ښه ورسي چې خپل مکان ته زر ورسېږي که موږ موټر تیز وچلو یا په ډېر سرعت سره لاړ شو کېږي موږ به مخکې ماشومان راسي ښځې راسي سپینګیري راسي یا حمله موټر یې لکه کاسټر یا بل نو دې سره کله موږ ټکر وکړو هم ځان ځوبلو هم خلک ځوبلو هم مالي او هم ډېر انساني ځانونه خلک تر مخته کوي
دا یوازینۍ پېښه نه ده چې احسان الله یاده کړه بلکې داسې په سلګونو پېښې شوې دي ډېر ډریوران فکر کوي که دوی هر ډول بې احتیاطي او غلطي وکړي دا پوښتنې څوک نشته او له هرې پېښې په اسانۍ تښتېدلی شي خو اوس د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي دوه محصلانو هغه ملک سهار او مجدي هاشمي د دې ستونزې د حل په خاطر یو اپلیکیشن جوړ کړی چې په اسانۍ د ډیرو ترافیکي پیښو مخنیوی کولی شي هر کس کولی شي دغه اپلیکیشن په موبایل کې انسټال کړي او هر ډریور چې غیر قانوني کار یا ترافیکي حادثه کوي ترافیک پولیس پرې خبر کړي د دې اپلیکیشن جوړونکی هغه ملک سهار وایي شپږ میاشتې مخکې په دې نیت کار پیل کړ چې د موبایل له لارې ترافیکي سیستم کنټرول کړي چې د دې کار پایله دا اپلیکیشن ده
موش په میست مخکې پر دې باندې کار پیل کړ چې موږ څنګه وکولای شو په هیواد کې د موبایل لاري ټرافیک سیستم کنټرول کو نو پر دې مفکوره باندې کار پیل کو ځکه په هغه کې د ټرافیک سیستم مشکل دا اوس یو ډیجیټل ټرافیک سیستم موجود نه و په ټرافیک سیستم کې شفافیت ترانسپرنسي موجود نه و کوم پیښه په افغانستان کې کیدی هغه نه ریپورت کیدی کوم جیس په پیښه وسو او ادرس ونه معلومیتو او غیر قانوني موټر ډیر زیات په افغانستان کې چې د ډیر مشکلات عمر و اته بریدون د شنګ کیدو
مجدي هاشمي چې لاغه ملک سهار سره دی اپلیکیشن په جوړولو کې په ګډه کار کړی وای لا صفر څخه خپل کار پیل کړ خو اوس یې اپلیکیشن د استفادې په خطر چمتو دی
وخت کې ما شروع به کار کردیم صفر شروع کردیم
له صفر څخه خپل کار پیل کړ تر هغې لمړی په یو کاغذ کې و ورسته مو د ډیزاین کار پیل کړ تر هغه چې پروژه مو مکمل کړه څو ځله مو وکوت او امتحان کړ چې ستونزې ونه لري کله مو چې جوړ او امتحان کړ ډېر ستونزې درلودې چې ورسته مو د اپلیکیشن هغه ستونزې حل کړې
دوباره سرچ کار کړم او دوباره مشکلات شرافه کړم
اغه ملک سهار وای د ترافیکی سیستم د کنټرول لپاره دولاري دي یو وای د هاردویر لاره ده چې باید په لارو کې اوسپنیزې پایې او سکینرونه ولګول شي او هم دا ډول د موټرونو نمبر پلیټونه ټول کمپیوټری شي چې پر دې سیستم په سلګونو میلیونه ډالر مصرف راځي خو دا یې اسانه طریقه ده چې د موبایل لارې ترافیکی سیستم کنټرول شي
حلاری دو دانی ولی یو حلاری هاردویر سیستم وو یو دی سافټویر سیستم وو هاردویر سیستم دا معنی سی دی غل پر بایت مو ټول موټرونو ته پلیټونر بدل کړي وای پای اوس کنرونو بل لګول ویل کې اوس مثال تاسو کابل کې ګوري دې تقریبا تر لسو کلو پوری وخت ضرورت لود او 2 میلیارډ امریکای ډالر ته ضرورت لود نو موږ هغه ډول امکانات نه درلود موږ لس کال دغه مشکل کې لري وای بل حلاری سافټویر سی موږ دغه سافټویر حلاره په باندې کار کول سی موږ څنګه وکول سو دی موبایل ټابلیټ او کمپیوټر لاري دي ټرکستم دا مشکل حل کو سیمو پرته باندې وتوانی دا کارم وکو.
د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي استاد او د دې پوهنتون د معلوماتي ټکنالوژي امیر خیزال احمد ضیا په دې خوښته چې محصلان دا ډول نوښتونه کوي. هغه په اوسنۍ شرایطو کې د ترافیکي ستونزو د حل په خاطر د رک اپلیکیشن مناسب بولی.
دا اپلیکیشن د دې لپاره جوړ شوی ده چې موږ په دې اپلیکیشن کوی شو چې د ترافیکي سیستم مدیریت وکړو. په دې معنی چې موږ په هر ځای کې کوی شو چې دا سیستم امپلیمنت وکړو او پولیس او ترافیک په دې سیستم کوی شي چې موټرونه کنټرول کړي. په دې سیستم کې یو ترافیک او یو پولیس کوی شي چې هر موټر کنټرول کړي او یا د هر موټر نمبر پلیټ وګوري چې دا د موټر دی او دا موټر ثبت شوی ده، دا موټر مالک څوک دی، مشخصات مون کوي چې په دې سیستم کې کنټرول وکړو. او بل دا چې دا یو ښه فرصت دی چې مون مسلین ښه ایدیال لري. شاید دا اپلیکیشن 100% تکمیل نه وي او نور دا توسعه پیدا کړي او مون خپل جامعه وګورو چې څنګه تدقیق کنه.
اغه ملک سهار د درک اپلیکیشن له خوندیتوب څخه ډاډ ورکوي، وایي څوک نشي کولای له دې اپلیکیشن څخه غلط استفاده وکړي. اغه زیاتوي د درک اپلیکیشن استفاده کوونکي دوه ډلې خلک دي، یو عام خلک دي چې یوازې کی رپورٹ کولای شي خو ځنګړی اکاونټ بنل لري، دوه مډل ټرافیک دی چې هغه اکاونټ لري او اکاونټ به هم د اډمن لخوا تایید کیږي.
استفاده کوونکي یا یوزران هم دوه ډلې خلک دي، یو د یو عام خلک دي چې هغه حساب نه لري، یوازې کولای شي دلته دی هغه پیکه مثلا لکه کوم ټکر څه وي، کوم موټر لا څه وي، کوم موټر شکمن یا کوم موټر پلیټ نه لري، هغه کولای شي ټرافیک ریاست ته رپورٹ کی، خو خپل د دې نوم او ټلیفون شمیره وسره دي، کله کله هغه وړي د معلوماتو وړي دی ورته حاضر وي. دویمه استفاده کوونکي چې اصلي دی هغه ټرافیکي پولیس دی، بدلته یو اکاونټ جوړوي، کله دې اکاونټ جوړوي اکاونټ له جوړولو وروسته دې اکاونټ دی ټرافیک ریاست له خوا تایید کیږي. د کوم چا اکاونټ دی نه تایید شوی هغه نس کولای چې سیستم ته داخل شي. کله چې دې اکاونټ له خوا تایید شو نو دې کولای شي خپل یوزر نیم او پاسورډ ولسم سیستم ته داخل شي. کله چې سیستم ته داخل شو نو نه یوازې دلته دې سرچ کې نمبر پلیټ نمبر وایي، مثلا دا نمبر پلیټ کابل 2502 یو پلیټ نمبر ده، دا زوم د موټر مشخصات ماته کوي، دا ز کلیکون د موټر عکس مثلا دی هغه مالک سی دی موټر پلیټ نمبر نوم دی موټر رنگ ټلیفون شمیره مثلا دی انجن دا ټول مشخصات دي او دی هغه مالک مشخصات هم دلته ثبت ټول کی او دا په دې پروفایل باندې کمنټ لیکل کی دی هر چیر لار سی هر ټرافیک دی پلیټ نمبر په سیستم کې وي نور به دی مشخصات کوي او هغه پیک باندې مشته په پلان کې چې دا پیک کړي او حل لرند کړي مثلا جریمه سوي نه.
مجد هاشمی وایي کچیر د اپلیکیشن د ترافیکو ریاست لخوا وکړول شي چې ګڼه بيداوي چې د ترافیکو پولیسو ترڅنګ بام خلک هم د دوی همکار وي او له هغه سره به د پیښو او غیر قانوني کړنو خبرونه شریکوي.
ما یک بخش در نظر گرفتیم،
مو کی یو برخه په پام کې نیولې ده چې خاریان وکولای شي ډېری هغه ترافیکی پیخي چې رامستکی کی مخکې له مخکې مخنیوي وکړي. هغه ځوانان چې په احتیاطي کوي او غیر قانوني موټر چلوي مخکې له دې چې کومه پیخه وکړي، مو باید خپل ترافیک پولیسو ته احوال ورکړو چې کومه پیخه ونه شي.
استاد غزال احمد ضیا وایي دا اپلیکیشن په ترافیکی سیستم کې د فساد مخنیوي کولای شي او لا چارواکو غواړي چې د استفاده امکانات ورته برابر کړي.
دا اپلیکیشن د دې لپاره جوړ شوی ده چې موږ په دې اپلیکیشن کوی شو چې د ترافیکی سیستم مدیریت وکړو. په دې معنی چې موږ په هر ځای کې کوی شو چې دا سیستم امپلیمنت وکړو او پولیس او ترافیک په دې سیستم کوی شي چې موټرونه کنټرول کړي. په دې سیستم کې یو ترافیک او یو پولیس کوی شي چې هر موټر کنټرول کړي او یا د هر موټر نمبر پلیټ وګوري چې دا د موټر دی او دا موټر ثبت شوی ده، دا موټر مالک څوک دی، ټول مشخصات مون کوي چې په دې سیستم کې کنټرول وکړو. او بل دا چې دا یو ښه فرصت دی چې مون مسلین ښه ایدیال لري. شاید دا اپلیکیشن 100% تکمیل نه وي او دا اپلیکیشن نور دا توسعه پیدا کړي او مون خپل جامعه وګورو چې څنګه تدقیق کنه.
دا درک اپلیکیشن جوړونکي هغه ملک سهار وایي د کورنۍ چارو وزارت سره په دې اړه خبرې کړې دي او هغه ډاډ ورکړی چې پر دې اپلیکیشن به کار کوي.
د ټرافیک ریاست معمولا د کورنۍ چارو وزارت پورته ولده کله چې هغوی سره کېناستم د کورنۍ چارو وزارت له چارواکو سره هغوی د شیدار کله وکړ تاسو لوی تاسو مکمل کړئ او موږ ته یې ټیسټ کړئ او نو موږ په لغور سره باندې کار وکړو.
دا درک اپلیکیشن څخه په استفادې سره به غزرګونه موټرونه چې غیر قانوني یا بې پلیټه ګرځي او یا هم غیر قانوني کارونه کوي کنټرول شي او د ټکرونو غلاوو او نورو ناوړه پیښو مخه به ونیول شي. په دې اړه موږ غوښتل د ترافیکو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو خو لا ډېرو غوښتنو وروسته هم هغوی مرکې ته حاضر نشول. درنو اوریدونکو دا تاندې څنګه مهم دوم روا دا او د ازادي رادیو نورې خبرونې په دې پته هم اوریدلای شئ پی ای ټکی ازادي رادیو ټکی کام او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه را لګلای شئ facebook.com/tandecange تر بلې تاندې څنګه مو د ژوند شیبې رنگینې غواړم الله مومل.